پیغام ستاسو نظر.
نه بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غاګله ازادۍ راډیو اوري. آیا د طالبانو په لیکو کې اختلاف شته او کشته اغیزې به یې څه وي؟ په دې اړه په 15 دقیقې بحث کې چې قربانه فریده سیاله ده په څو شیبو کې خبرې کوو. خو لومړی خبرونه. د طالبانو د حکومت د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت وایي پاکستانی پولیسو د شنبې په شپه په کوټه او د بلوچستان ایالت په کچلاخ سیمه کې د افغان کډوالو په کورونو چاپی وهلي. یو شمیر کډوالي نیولي او افغانستان ته ستنه کړی دي. د وزارت پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې د پاکستان د عمل غندلای او د اسلامي نړیوالو او ګاونډیتوب له اصولو سرغړونه بللې. د بیان لمخې په شړل شوی افغان کډوالو کې 15 ماشومان او 13 خځې دي چې د کندهار د سپین بولدک د بندر للارې افغانستان ته ستنه شوې دي. د طالبانو یو امنیتي چارواکی د کابل په هوایي ډګر کې د 14 اړوند راپورونه ردوي. لدې مخکې یو شمیر رسنیو کورنیو رسنیو راپور ورکړی و چې نن د کابل د هوایي ډګر پر سړک یو 14 شوې ده. خو د کابل د امنیه قمندانې ویان خالد زدران له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې په کابل کې هیڅ یو امنیتي پیښه نه ده شوې. پاکستانی چارواکي وایي چې د خیبر پښتونخوا لټل سیمې څخه پر چنارته د مالونو دوړونکو موټرو پر کاروان د بریټ پر محل یو امنیتي سرتیری وژل شوی او د پولیسو په ګډون 15 تنه نور ټپیان دي. د کورمې د پولیسو یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط د ازادۍ رادیو مشال څنګه ته وویل چې نن په خوراکي توکو او درملو بار د شاوخوا 130 موټرو کاروان چې امنیتي ځواکونو او پولیسو بدرګه کوو هغه محل چې له چپری سیمې څخه د پر چنار پر لور روان وو په وچات او مندریو سیمه کې د وسلوالو تربرید لاندې راغی. د دې چارواکي په وینا په دې برید کې 15 موټر هم سوځول شوی دی. دا چارواکي زیاتوي چې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه کې له هلیکوپټرو څخه هم کار واخیستل شو. چارواکي وایي اوس مهال د ټل او پاړه چنار لار د سوداګریزو موټرو پر مخ باندې ده. د اروپای هیوادونو مشران نن د یوې بیړنۍ غونډې لپاره د فرانسې په پلازمینه پاریس کې راټول شوي دي. سو د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پلانونو په اړه بحث وکړي. اروپایي مشران ویره لري چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د روانې جګړې د ختمولو په اړه په خبرو کې به دوی ته ونډه ورنه کړل شي. ټاکل شوی چې په دې غونډه کې د جرمني، برتانیا، ایټالیا، پولند، هالند، اسپانیا، ډنمارک او فرانسې مشران د اروپایي ټولنې د شورا مشر انټونیو کوستا، د اروپای کمیسیون مشره اورزولا فاندرلن او د ناتو عمومي منشي مارک روته د ولسمشر ټرمپ د طرح په خبرګون کې پر یو غټه ستراتیژي موافقه وکړي. او په پام کې ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د انقره په رسمي بلنه ترکیه ته سفر وکړي. د ترکیه د ولسمشري معنی د عامه اړیکو د برخې مشر فخر الدین التون پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې ویلي دي چې ولسمشر رجب طیب اردوغان سبا لخپل اوکرایني سیال سره د دوړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په اوکراین او سیمه کې د ورستیو بدلونونو او پرمختګونو په اړه خبرې کوي. ترکیه ته د زلنسکی سبانه سفر داسې محل پلان شوی دی چې په همدې ورځ به سعودي عربستان د امریکا او روسیې ترمنځ د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو د خبرو کوربه وي.
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
ته کېږي نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
سلامونه ستړي مشي د 15 دقیقې استموز فرید استیال د تیروشان د تخنیکی چارو په سمبلخت سره کلای کوم. د طالب مشرانو ترمنځ د اختلافونو پاړه د ګڼ راپورونو تر خبرېدو وروسته طالبانو ولیدي چې د دوی په رهبرۍ کې هیڅ ډول اختلاف نشته. د طالبانو د حکومت ویاند تیره اونۍ په یو ټویټر سپیس کې چې خپور شوی و د ویل چې د دوی حکومت له پایله د داخلي جګړو اختلافونو د مخنیوي لپاره کارونه او داسې پلانونه جوړ کړي دي چې هیڅ ډول د دوی ترمنځ شخړې منس نشي او دغه پټکو باندې کڅام د امارات اسلامي د چارواکو ترمنز په ځین مسایدو کې اختلاف شته، خو دا دومره ډیر نه ده چې د غوي ترمنز درس یا دغه کم یواله چې ترمنز شتون لري د له منځه یوسي. مجاهد د څرګندونې داسې محل کوي چې په دې رسیو کې د طالبانو اند رهبری په کچه د اختلافونو راپورونه خبره شول. زیاتره دغه اختلافونه د انجونو پرسته کړو او پرخزو د روستیو بندیزونو لکبل شو طالبانو وزه کړی دی راپورته کیږي. نن په خبرونه کې په دې موضوع بحث کوو چې د طالبانو ترمنز د اختلافات راپورته شوې دي، څومره به پرسی کې اغیز په د افغانستان پر راتلونکي باندې څوي، او آیا د اختلافونو دومره لوی دي چې بلاخره په افغانستان کې د دوی ترمنز خپل منځي جګړې ته لمن هواره کړې او کنه. په پروګرام کې سره ملمانشته د سیاسي چارو شنونکو هر یو اساقت مرو همدارنګه اختر محمد راسختي راسخ صاحب تاسو مستلې مشهات مر صاحب تاسو بخیر راغلی پروګرام ته. اتمر صاحب کله تاسو سره پیلو کړم، په دې رستیو کې د راپورونو ورکول کېږي چې که څم ستانګزیل په خانه لکه نش طالبان واکته رسیدلی دی او دنجونه پر سکړو باندې بندیزونه وځ کړی، ډیر کله نیو کې کې وای چې د کړنه د طالبانو خانه د دوی به دنجونه د تعلیم اجازه ورکړي او همیشه وای چې لم پرخزو نر فرض ده. لغین روس ته د طالبانو یو بل وزیر راپورته کې هغه مرده خبره کوي او د حقانی او د کندهار د ډلې ترمنځ هم د اختلافونو خبره کوي. دغه اختلافونه څومره واقعي دي او کنه یوازې پر رسنیو کې زور اخیسته؟
مننه فریدا جان، خور تاسو سلام جناب راسخ صاحب ته او رینن کو ته سلامونه نکيله. سره د دینه چې طالبان همشه دا خبره کوي چې اختلاف جدی په رهبری کې موجود نه دی، لیکن د مغه پایله نه د اختلافات نخې نخوانی لیدل کېږي. اول کله چې دوی واکمن شول په کابل باندې کستاس په یادی د پاکستان د استخباراتو د هغه وخت رئیس حمید فیض کابل ته راغی، او دا هغه څه وخت کابل ته راغی چې تر هغه وخت پورې اتو د طالبانو د کابینه اعلان شوې نو. نو بیا ویل کېدل داسې چې دا په اثر د هغه اختلافاتو چې طالبان په منځ کې رامنځته شوی و، البته د قدرت د تقسیم په برخه کې، نو فیض حمید کابل ته راغی او د دوی ترمنځ دغه جوړجاړی وشو چې د همغه وخت نه تر دې اوسه پورې په کابینه کې تغییرات نشته دي او کابینه د سرپرست په شکل پات شوی. البته دا په دې معنا دی چې په مخه وخت اختلافات موجود و، اوس هم دغه اختلافات لکه چې تاسو هغه ته اشاره وکړه د بعضې طالب مشرانو په خبرو کې څرګندېږي. مثلا د نجونو د تعلیم په برخه کې، همدغسې د ښځو د کار په برخه کې، او همدغسې د قدرت د تقسیم په برخه کې، د مالي منابعو د تقسیم په برخه کې، او ورو ورو داسې لیدل کېږي چې دغه اختلافات ورځ تر بلې ډیریږي. ځکه چې که تاسو متوجه اوسئ، قندهار نه حتی د یو قومندان امنی تبدیلي باید خپله شیخ هیبت الله ورکړي. دغه د کورنیو چارو د وزارت د صلاحیت نه دوی خپل اخیستی. په دې معنا دی چې ورو ورو قندهار مرکز د قدرت ګرځي او دغه نورو ډلو ته اجازه نه ورکوي چې دوی
په بخنه سره د مخکې د پاکستان موضوع ته اشاره وکړه. دا په دې باندې چې پاکستان له اول نه دغه اختلافونه چې طالبان ترمنځ وو په دې کې دوی لاس درلوده، یا د هواري لپاره یا د رامنځته کولو لپاره یو ډول نیو ډول دوی داخل دي، او ولې کندهار دومره ځواکمن شوی ده؟
خبره دا ده چې هر ډلې سره مختلف استخبارات کار کوي. که تاسو قندهار رهبری وګوري، د دوی نږدېوالی د ایرانیانو سره ډیر دی، د هغوی نه مرستې دوی ترلاسه کوي، مشورې دوی ترلاسه کوي. په دې درې کلونو کې دغه په وضاحت سره لیدل کېږي، هغه طالب مشران چې د دوی سوابق او رابطه د ایران سره ډیر دی، هغه سره د دې مناسبت هم ډیر دی. او تاسو پرون خبر یاستئ چې کله د ایران مشران د پخوانی دولت مشران سره په ترکیه کې وکتل، د هغه یو سپارښتنه دا و چې تاسو پاکستانیان سره وګورئ. په دې معنی ده چې د سیمې استخبارات کې د پاکستان ایسای دی، کې د ایران سپای پاس داران دی، کې روسیا دی، کې چین دی، دوی خپلې ډلې په شاته پهی هر یو دننه په افغانستان کې هر یو دغه استخباراتي ډلې د مختلفو ډلو نه دوی استفاده کوي د خپل د ستراتیژي ګرانو لپاره.
مننه مننه تمر سپ تاسو ته راګرځم، را سخت سپ تاسو مستړي مشوي پروګرام ته بخیر راغلي. کته سره ته وایست لکه څنګه چې تمر سپ وایلي د سیمه هیوادونو هر یو هڅه کوي طالبان په شاور ډبه یو د دوی ترمنځ دغه اختلافونه هم کېدای شي د دینې سرچینه اخیستي وي. اوس د چې دواړه زمونږ ګورنیان دواړه طرف نه هڅه کوي یو ډول یو ډول طالبان سره اړیکې ولري، احساس په باور باندې چې ټرمپ واک ته رسیدلی دی، افغانستان بیا داسې د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د واک د جګړې په میدان بدل شي؟
د سوال پاک لویل سم ګوري، افغانستان جغرافیا نن دنن نه بلکې نیمه پیړۍ د چې دی مستقیم د غربي او د شرقي او د منطقي د استخباراتو په جګړیز او استخباراتي میدان باندې مبادله شوی ده. او دغه دلو ټپلې چې قدرت ورسېدل او راغله او په افغانستان ولس باندې حاکمیت وکړي، دا اکثرا دوی د استخباراتي کړو له ادرسه راغلي ټپل شوی قدرت رسیدلی دي، چې طالبان هم د امغو ډلو یو شاخه ده چې دوی د خپل د 1350 سم کال د سردار محمد داوود خان د نظام دړنګولو نه چې د جهاد فتوا صادره شو او تر دغه نه د جهاد او د ازادۍ چغیو ناری او بیرقونه رنگارنګ پورته کیږي او ناری تکبیر الله اکبر په کلیکل کیږي، دا ځیل سم چې فقط او فقط د دغه ګروپانو او د دغه ډلو ټپلو فقط فکری مکتب مبارزات یو شان دی، د دوی وژنه د دوی تباهي د دوی عقبګردي سیستم کې فرق دی. هر هغه څوک چې په دغه جغرافیه د افغانستان کې ډیر وژنه وکړي، ډیر علاله وکړي، ډیر تباهي راولي، هغه زر قدرت ترسيږي چې څنګه چې تاسو ولیدل طالبان دوزلي قدرت ترسيدل، مجاهدين دوزلي قدرت ترسيدل او بیا هم د مجاهدینو لپاره بیا هم لا پیګری روانه ده، د داعش دلو ټپله دغه ټول لا پیګری په دغه سیمه کې روانه کړی ده. دا زمونږ دغه اول خو په دغه نږدې گاون کې مو چې پاکستان استخبارات جوړ شوی دی، دا دوی و چې شورای پېښور د طالبانو جوړ کړی و او په کوټه کې شورای کوټه یې جوړ کړی و، د هماغه وجه نه چې دوی دغه د دوه شوراګانې جوړ کړی وي ویل سم د دوی ترمنځ اختلافات موجود و. د کومې د شورای د پېښور هغه د حقانی د چترلاندې د رهبرۍ تر چترلاندې و او د کوېټي شورا د هغه زمان د ملا محمد عمر وایم یا وایم بیا دغه ملا منصور او وروسته بیا د ملا هیبت الله په تر رهبرۍ تر چترلاندې فعالیت کوو. ونه بنان د ملا هیبت الله نږدېواله د ایران د استخباراتو سره او د څنګه چې اتمر صاحب دا تشریح کړله، زه هم ویل سم د دوی ترمنځ اختلافات موجود ده. طالبان اصلا د دولتداري د
رسخ په وخت سره یعنی دغه اختلافات چې ظاهرا د خزو د کار او د نجونو د تعلیم پر موضوع راپورته کیږي او ستانګزي کله کله څرګندونه کوي، بیا به د رستیو کې یو بل وزیر څرګندونه وکړي د خیر الله په نوم باندې. دا یوازې الفاظ دي چې کارول کیږي، د خزو کلمه او د نجونو د تعلیم کلمه، اصل کې اختلاف په واک باندې ده، په قدرت باندې ده.
دقیقا ګوري، اصلا اختلاف په قدرت او په چوکۍ ده، خو دوی د بهانو دي دغه اختلاف د ابراز نظر لپاره بهانې لټوي. اکنه زویل اسم ګوري د حکمتیار شروع کوي تر ربانی تر همدغه ملاحبت الله پورې، د دوی فکری مکتب امغه اخوانیزم دی. د اخوانیزم په مکتب کې فرق نهسته، خزه حق نه لري، خزه د کار د تحصیل اصلا حق نه لري، مګر دا چې بڼه ته تغیر ورکړي هغه درجه دی د سورته وي د دغه کچه لوړه او ټیټه ده، چې هغه ډېر افراطي برخورد کوي او یو بل لګره نرمه برخورد کوي. کله د دوی مفکورې مکتب یو شی دی، خو زه وایم کچېره د دوی په منځ کې اختلافات موجود نه دي. د قدرت تقسیم په صحیح طرز باندې تقسیم شوی ده. نو ولې دا وزیران دونه اختلاف نظر لري؟ چې ولې وزیران اته ژاړي؟ تاسو ولې چې یو وزیر د دوی په صلاحیت هغه وزیران په شرا د دولت په مخ کې ژاړي؟ یعنی دا معنا ورکوي چې موږ اصلا په دغه دولت کې په نامه راغلي یاست او صلاحیت هیڅ نه، صلاحیت نه لرو. صلاحیت ټول د عبادت الله سره دی. نو زه ویلای سم دغه لوبه چې جوړه شوې ده د افغانستان د پرمختګ، د ولسونو د سیالولو او د ولس د امن او د سعادت لپاره نه ده جوړه شوې. دا لوبه زمونږ د بدبختۍ، زمونږ د عقبګردۍ، زمونږ د تباهۍ او زمونږ د ولس د فرار او د دغه جغرافیا نه د لرې کېدل او په نورو لړۍ کې د مهاجرت په ژوند باندې لاس او ګریوان کېدلو لپاره شروع شوې ده.
راسخ صاحب، د څنګه چې تاسو ویل چې دا د پردیو هیوادونو اجنډا ده چې د طالبانو په واسطه باندې په افغانستان کې پلی کېږي، که د زده کړو نه ورتیر شو په خپل هم دغه طالبانو ته تم شو. دوی خو اوس په افغانستان واکمن دي او پوهېږي چې افغانانو کلونه کلونه جګړې ګاللې، جګړې ځپلې دي. دوی ولې اوس نشي کولای خپلواکه شي؟ ځکه چې اوس خو واکمنان دي ورسېدل واک ته، د دې امکان نشته چې اوس کم چا چې پخوا امر ورکو د هغې نه ځان بیل کړي، افغانانو ته هغه واقعي خدمت چې دوی ورنه تمه لري وکړي.
ګورې، په هیڅ صورت سره غلام د خپل بادار نه ځان نشي بیلولای. باداران دا خصل لري چې د خپل د هر غلام لپاره بل غلام روزلای وي. کچیر هغه سر کشي کې بل غلام وي، دا دایشي چې جوړ کړای دی دمدغه لپاره جوړ کړای. کچیر طالب تر سر کشي کې په دایشي وي، د دایش ترمن چې د غډلای جوړ کړی دوی شاخه جوړ کړی دي. چام دې د پیښو شورا او د کویټې شورا د هغه ورن یو د بل وړاندې استعمالي. تاسو ولې چې یو اسلامي نه یا یو جمعیت اسلامي نه افغانه جوړ کړل، هر یو ته رهبری ورداي دغه لپاره وکړه چې کابل څنګه وړاندې کړي، څنګه خپل پلان په دوی باندې تطبیق کړي. کله یو نه غوښته چې کابل لړای کی، مګر دا افغانه ورته جوړ کړو وکړي یو نه غواړي بل پړان کی. نو بنان د خپل د هدف در رسیدو لپاره و څن دغه 22 ډلې ټپلې چې د سیمې د ناامنۍ لپاره، د سیمې د تشویش لپاره پاکستان جوړ کړی ده. د دغه لوبې په درشل کې به هغه لوب هم شروع ده چې داعش دی، او داعش خراسان دی، او تاجکستان دی، پاره ازبکستان دی، پاره ترکمنستان دی، پاره د چین دی، پاره د دغه منطقې د نامنې دی، پاره دوی د همدغه ادرس ده د میلاګو ډالر خونه شوي دي، او د پاکستان ټوله شتمني په همدغه تروریستي ډلو ټپلو باندې ولاړه ده.
مننه کور ودان راسخ صاحب. اتمر صاحب لکه څنګه چې راسخ صاحب ویلي، دا په دې باور مند دی چې ګاونډي هیوادونه د تیر په څیر باندې بیا غواړي په افغانستان کې طالبان وکاروي او خپل موخو ته ورسیږي. په دې منځ کې که افغان ولس ته وګورو، نه یوازې په اقتصادي لحاظ باندې دوی ډېر بې وزله شوي دي، د طالبانو پر اتاک سره د افغانستان اقتصاد نور مخ په ځوړن شو او په زرهاو افغانان په ځانګړې توګه ځوانان له وطنه وځي. ولې دا تاوان افغان ولس ورکوي؟ او د افغان ولس فکر، ذهن څومره په دغه مسله خلاص ده چې که په افغانستان هر څوک واکمن کیږي، دا سمه ده چې خلک به یا حکومتونه باید تعامل وکړي، اړیکې ولري، خو دغه د پردې تر شا مسایلو نه ساسې پان باندې څومره ما افکار پودي یا ګادي په دې مسایلو پوهیږي؟
ګورې، افغانان تقریبا دغه څلوېښت کاله د تحولاتو سره بلد دي. یعنی زما هدف دا دی چې دوی سیاسي فکر د نور هر اجتماعي او اقتصادي فکر نه پورته دی. یعنی افغانان په دې پوه دي چې څه روان دي. دلته یو خو د سیمې د استخبارات رقابتونه دي، نړیوال رقابتونه دي، بل د افغانستان منابع دی چې هر یو غواړي چې دغه منابعو ته لاسرسی پیدا کړي. بل د افغانستان هغه جیوپولیټیکي موقعیت دی. افغانستان هیڅکله به زه داسې فکر کوم چې د دغو زبرځواکونو نه ځان خلاص نه کړی شي. هغه وخت چې افغانستان د دغه قدرتونو نه ځان خلاص کړی و، په هغه وخت کې افغانستان ډېر باثباته او داسې حکومتونه په افغانستان کې وو چې هغوی ډېر فکر د خپل د افغانستان د پاره و، یعنی ملی ګرایانو په ولس باندې دوی ډیر باور کاوه، د ولس د خوشوان د راتلو د پاره دوی هڅې کولې. که تاسې مثلا د او پنځوسم کال مخکې دغه حکومتونه وګوري، نظامونه وګوري، دوی برنامې درلودلې پنځه کلان، اووه کلان، لس کلان، شل کلان، حتی د دې دپاره چې څنګه دوی وشي کولی چې افغانستان خود کفا کړي. زما خپله یادیږي د داود خان په وخت کې افغانستان یعنی د غنمو له درک خود کفا هیڅ مشکل، یو من غنم هم دې د خارج نه نه راواردو، د افغانستان بودیجه دولتي بودیجه خود کفا و، صرف دوی انکشافي بودیجه ته د نړیوالو مرسته منتظر او د هغوی نه مرسته غوښتله. موږ دوی ټول په خپل امکاناتو باندې چلیدل. په همغه وخت کې موږ تقریبا ډیری داسې وګورو، په هغه وخت کې د افغانستان ارتباطات پاکستان سره ډیر خراب و، بیخي دا لارې بندې وې، لیکن افغانستان کې نه دغسې قحطي و، نه دغسې د موادو کم بود و، نه کوم شي باندې داسې خلک هغه کېده چې هغو ته ضرورت ولري. نو په هر صورت دا که هر نظام په افغانستان کې چې هغه د نورو د استخباراتو لاسوهنې ته اجازه ورکړي، بیا دوی د ولس سره یعنی ښه روابط نشي ساتلی، او که نظام برنامه ولري د خلکو دپاره. اوس مثلا په اوس وخت کې وزګارتیا دا یو بحران دی په افغانستان کې، په اوس وخت کې اقتصادي مشکلات دا اوس یو بحران دی د افغانستان دپاره. په اوس وخت کې کله چې تاسې د جنکیانو د تعلیم دروازې بندوئ، دا یو بحران دی. په اوس وخت کې کله چې ښځه کار نشي کولی، دا یو بحران دی. په اوس وخت کې چې تاسې لس میلیونه مهاجر لري، دا په افغانستان کې یو بحران دی. دا ټول خبرې چې تاسې وګوري، یعنی دا د دولتونو مسؤلیت دی چې د دغو مشکلات د پاره دوی برنامه ریزي وکړي. دوی په حقیقت کې کله چې واکمن شول، داسې فکر کوي چې دغه ټول څلوېښت میلیونه افغانستان افغانان د دوی دښمنانو او دوی فاتحانه راغلي دي افغانستان ته، او دغه څلوېښت میلیونه د دوی بردګان دي چې هر رقم دوی سره برخورد کوي. یو تعلیم یافته ځوان، یو تعلیم یافته جلۍ په دې نظام کې ځان نه ګوري. زموږ شل میلیونه نفوس د افغانستان ښځې تشکیل دی. تاسې پام وکړئ چې دغه نیم قشر د دې ټولنې چې تاسې د دې نه ایسته کوي، نور ځوان تحصیل یافته مسلکي زلمیان هم دې نه ایسته کوي. نو طبیعي دی چې دا نظام په خپل منځ کې مشکلات لري، ځکه چې یو تعداد دغه درک کولی شي، په دې باندې پوهېږي په طالبانو کې چې دغه وضعیت د منلو نه دی، دغه وضعیت باید تغییر کړي. نو پر دغه بنسټ باندې موږ ویلی شو چې دغه اختلافات هم راستربولې ډېری، کله چې تاسې شاهدان یاستئ چې مثلا ښاغلی ستانکزی انتقاد وکړ، ملا برادر انتقاد کوي، ملا یعقوب انتقاد کوي، ښاغلی حقانی انتقاد کوي. دغه حالت نه دوی ته د منلو دی، او نه پایدار دوامدار کیدای شي، او نه ولس ته د منلو دی. موږ خو افغانستان د نړیوال سره تعهدات لري، افغانستان د نړیوال سره رابطې لري، افغانستان د نړیوال سره تجارت او راشه درشه لري، افغانستان د نړۍ یو هیواد دی چې باید په هغه تعهداتو باندې دوی متحد پاتې شي. که داسې نه وي، یا نړۍ هم موږ ته انتظار نه شي ایستلی یو کال، دوه کال، درې کاله، تر اخره پورې دغه فرصتونه موږ د لاسه ورکړو.
په دې وضعیت کې اوس څه کول پکار دی؟ اتمر صاحب، ستاسې په باور باندې او څومره باورمند یاست چې دغه پرسو بډیریږي، د اختلاف بډیریږي؟
زه داسې فکر کوم چې د ایدیالوژي له نظره تر څو پورې چې اول طالبان خپل منځ کې او متحد النظر نشي، بیا خلک سره متفق النظر نشي، دا امکان نه لري. اوس چې ګورم یو چې دا د طالبان د دې پلویان دي چې ښځې او مکتب دي جنو، دا باید خلاص شي. موږ باید نړیوال سره خپل رابطه عادي کو، هغه تعهدات چې موږ دوحه کې ورکړی په هغه باندې عمل وکړو. یو چې دا بیا هغه ډېر سخت دریځ دي چې مثلا د ښځو په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، حتی په تېر قندار دغه مجلس کې د رسنیو د لارې نه ما واورېدي چې خپله ملا هیبت الله د دې پلوي دی چې دا ټول موسسات، خارجي موسسات دا وتړی دا د افغانستان ځینې وباسي. نو که دغسې موږ په دې فکر وشو، دا زموږ مشکلات ورځ تر بلې زیاتوي، او موږ یعنی د نړیوالې ټولنې نه ترکیب زموږ اوس تاسو وګورئ تقریبا $9 میلیارد کنګل دي. که دغه حالت زموږ په همدغه شکل دوام وکړي، دغه پیسو ته موږ لاسرسی نشو پیدا کولی، او دغه ټول د هغه نتیجه دی چې کوم غلط تصمیمونه د غلط رهبري د خوانه د افغانستان په موارد کې نیول کیږي.
مننه کوروالان راسخ سب تاسو ته راځم که تاسو راته ووایاست د دغې پړسوب څومره امکان شته، او که چیرې اختلافونه ډېر شي ساسي پان باندې بیا په افغانستان کې یو کورنۍ جګړه پیښېدلی شي؟
سلته سلو کې ګوري، هر اختلاف چې وخت د حل لار نه مومي، هر اختلاف چې بحران زیږوي، هغه حتمي ولس دغه په وړاندې درېږي. نن وي سبای او زویله سم ولس هم دا اوس دته آماده شوی دی چې د طالب په وړاندې ودرېږي، خو امکانات نه لري او شرایط ورته نه مهیا کیږي. مګر زویله سم د پاکستان د استخباراتو کړنه چې ګورم او نورې استخباراتي کړۍ چې ګورم، دلته د نوي جګړو دپاره نوي طرحې او نوي پلانونه په کار اچولی دی، او دوی غواړي یو ځل بیا افغانستان داخلي جګړو ته ورداخل کی، او د طالب تر چتر لاندې د ملا او د پانتون یا د یو معاصل ترمنځ یو بل دښمنی هم رامنځته شي. اوس دا یو فکر خپور شوی دی چې په افغانانو کې چې ملا د تعلیم او د تربیه او د لوړو تحصیلاتو دښمن دی. وخت چې یعنی تحصیلات مباسو او تنها او تنها مدرسه مخته شو د مدرسې او د مکتب ترمنځ، دا دښمنی ته دوی لا نورم پراخوي، را دښمنی او د همدغه دښمنۍ نه ولس ځوانان د خپل د بقا لپاره، د خپل د سباوون لپاره، د خپل د امیدونو لپاره مبارزې ته دانګي. دا چې د هر چا ټوپک و، خو دا د دوی فرمانونه او د همدغه طالبانو کړنه ده چې دغه ځوانان د مرګ سره مواجه کوي، او دغه ځوانان به دې ته آماده کوي چې د داعش په لامله کې ولویږي، د نورو تروسي ډلو ټپل په لامله کې ولویږي، او هغوی عسکرګری وکړي، او دغه وضعیت ته یا په مثبت یا په منفي بڼه باندې تغییر ورکړي. خو زه ویله السم ای کاش کې خپل طالبان دغه ترجمن سي چې نور په افغانستان کې د پردو د اهدافو لپاره د جګړو لپاره لاپیګري ونه کړي، د خپل د افغانستان د جوړولو لپاره او د افغانانو د بچیا کولو لپاره او د یو ښه ترقي او د پرمختګ د کاروان د جوړولو لپاره ښایسته پلانونه ولري، او هغه طرحې وړاندې کړي تر څو دنیا د سربي سره راکړه ورکړه، او افغانستان د سیاسي انزوانه ووځي، او افغانان د سباوون لپاره یو امید پیدا کړي چې نور د مهاجرت ژوند د خپل د وطن په باسازۍ کې کار واخلي، او افغانستان د سیالانو سره سیالۍ ته ودانګي. زه فکر کوم طالبان اصلا د دولتداري لپاره جوړ شوي نول او نه دي، څنګه چې مجاهدین جوړ شوي نول او نه دي. او زمونږ یو لوی اشتباه دا و چې دا خلک ورور د دین پتنګان دي، دا کراتي دلته سوله راځي، دلته امن راځي، دلته دا راځي، دلته پرمختګ راځي. په تاسو سره چې موږ په هماغه وخت کې چې کله مشي مصالحې ملي د بيته اعلان شو، هماغه وخت هم لوی اشتباه مونږ دغه و چې دوی موږ تحلیل کړی نه و چې دوی د دولتداري لپاره نه دي جوړ شوي، دوی د پاکستان د پلانونو استخباراتي پلانونو د تطبیق لپاره. دغه طالبان هم چرته دغه سی او چیرې لري، ولی طالبان متوجه سي چې زیږل د مجاهدینو نه ده، نو بلان مکتبي یا د مکتب یا د تعلیم یا د سیاسي مفکوره د دوی یوره، خو د دوی هغه د وژنې درجه او د تباهۍ درجه فرق کوي. یو ډېر زیات په سرعت سره علاله ول کوي، دا بل لږ زره کم علاله ول کوي. کله دغه دواړه د اخوانیزم تر چتر لاندې د ترقیو د پرمختګ لار په دوی کې نشته او دوی فقط او فقط جامع د اسلام په حسارت کې نشي او خپل استفاده او خپل
محمد راسخو هم درنګ ای ساقت مر صاحب څخه نه لري مننه چې پروګرام ته مو وخت پرې خو درغلې را سره ګډون وکړو او ردونکو له تاسو مننه چې تر دا د مماز معاملتیا وکړه تر بل پروګرام خې چارې خو وخت
تاسو فیسبوک کاروي
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/ازادۍ رادیو